درنو اوریدونکو سلام، نن یکشنبه بعد اتلی یم میزان میاشتې دیرشمه نیټه او د اکتوبر میاشتې 22مه نیټه ده. روانه نیم ساعته خبری مجله چې زه همایون هیواد وړاندې کوم پایلې په لنډو خبرونو کوو. د برېټانیا حکومت افغانستان امنیتي وضعیت بې ثباته بللی او ویلي دي چې په غالب ګمان ترهګرې ډلې به هلته د نورو حملو هڅه وکړي. په یوه خبر پاڼه کې چې پرون د حکومت پر رسمي ویبپاڼه خپره شوې، هغو برېټانوي وګړو ته چې پخوا په افغانستان کې اوسېدل خبرداری ورکړل شوی چې د هیواد ته له سفر مخکې امنیتي ګواښونو خپل استوګنځي او مسؤلیت ته پاملرنه وکړي. خبر پاڼه زیاتوي چې په مذهبي ځایونو کې دننه یا څیرمه او د روژې په شان د مذهبي مراسمو پر مهال د ترهګریزو حملو احتمال شته. د برېټانیا حکومت هم دراز ویلي چې په افغانستان کې د برېټانوي وګړو د نیول کېدو خطر شته او دا امکان هم شته چې د برېټانیا حکومت له دې ډول پېښو څخه خبر نه شي، ځکه د برېټانوي حکومت چارواکو په وینا په افغانستان کې د عامه اړیکو او قنسولي خدمتونو په برخه کې خنډونه شته. د طالبانو حکومت د ترانسپورت وزارت وایي چې له دې وروسته مسافروړونکي موټر اجازه نه لري بارونه ولېږدوي. د وزارت پرون شنبه پر یک شبکې په یو بیان کې ویلي چې د مسافرو د خوندیتوب او د ستاندردونو د تطبیق لپاره د مسافروړونکو بسونو چلوونکو ته امر شوی چې پر خپل چت د بارونو له وړلو ډډه وکړي. د طالبانو حکومت د ترانسپورت وزارت همداراز ویلي چې په کابل ښار کې د کنټرول پر مهال له ځینو مسافروړونکو بسونو څخه اضافي او له ستاندرد وتلې څوکۍ هم لرې کړې دي. د متخصصانو په باور د بسونو پر چتونو د اضافي بارونو لیږد د بسونو انډول له منځه وړي او په نتیجه کې ناوړه ترافیکي پیښې رامنځته کیدلی شي. د افغانستان بانک چې طالبان اداره کوي اعلان کړی چې نن یکشنبه به 14 میلیونه امریکایي ډالره په بازار کې لیلام کړي. د افغانستان بانک پر یک شبکې په یو بیان کې له صرافیو د مالی او بانکي خدمتونو له شرکتونو او تجارتي بانکونو څخه غوښتي چې په داوطلبۍ کې ګډون وکړي. که څه هم د طالبانو حکومت په آزاد بازار کې د ډالرو د لیلام له لارې د افغانۍ ارزښت یو څه ثابت ساتلی، خو داسې شکایتونه هم شته چې د خوراکي موادو او نورو توکو بیې لا هم په بازار کې لوړې دي. د رفال سرحدي لارې څخه غزې ته د مرستو د شلو لاریو له رسېدو وروسته ملګرو ملتونو د غزې په تړانګه کې د سمدستي اوربند او بشري مرستو ته د نامحدوده لاسرسي غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو پرمختیايي ادارې UNDP، د وګړو ادارې UNFPA، د ماشومانو د مرستې صندوق یونیسف، د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP او د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په یوه ګډه اعلامیه کې د غزې د تړانګې په ټولو سیمو کې د سمدستي اوربند او د نامحدود د بشری مرستو د رسولو غوښتنه کړې. د ادارو ویلي چې د بشری مرستو کارکوونکو ته باید اجازه ورکړل شي چې اړو خلکو ته مرستې ورسوي، د هغوی ژوند وژغوري او د انساني کړاو مخ ونیسي. د حماس ډلې وسلوالو د اکتوبر په 1 د اسرایلو پر قلمرو حمله وکړه او له 1400 زیات کسان یې ووژل. له دې حملې وروسته اسرایلو د غزې پر تړانګه هوایي حملې پیل کړې. د اسرایلو د حملو په نتیجه کې په غزه کې له 3500 ډېر کسان چې ډېره برخه یې ملکیانو ووژل شول. او د انګلستان د فوټبال ستوری بابي چارلټن په چې په 1986 کال کې له یوې هوایي پیښې څخه ژوندی پاتې شوی و، پرون د 84 کلونو په عمر یې ساه ورکړه. په 1986 کال کې یوه الوتکه په هغو غرونو کې چې په واورو پوښلې وه نسکوره شوه او د مانچستر یونایټډ لوبډلې د 2 غړو په ګډون 23 کسان پکې مړه شول، خو چارلټن له هغو کسانو څخه و چې له دې پیښې څخه ژوندی ووت. چارلټن یو بااستعداده فوټبالر و. هغه د مانچستر یونایټډ لپاره 2249 او د انګلستان لپاره یې 9 گولونه ووهل. چارلټن د 40 کلونو لپاره د انګلستان د ګولونو ریکارډ ټینګ کړی و، خو وروسته رونی ترې مخکې شو. درنو اوریدونکو خبرونه مو واوریدل، په روانه خبرونه کې به واورئ. د هوا له سړېدو سره د هرات زلزله ځپلي وایي له روغتیایي ستونزو سره یې د مخامخ کېدو ویره شته.
همدا اوس مې په سر درد دی، بدن مې خوږېږي، پزه مې بنده ده، ستونی مې درد کوي، ځکه چې د شپې لخوا هوا سړه ده.
افغانستان ته ایران او پاکستان څخه د غیر قانوني کډوالو د ایستلو په لړ کې د مخکینی افغان حکومت سرتیری چې اوس مهال په دې هیوادونو کې کډوال دی وایي که بیرته افغانستان ته ولیږل شي د مرګ له ګواښ سره به مخ شي.
زه د تیر نظام یو پوځي وم، ما هلته د خطر احساس کاوه، راغلم پاکستان ته، دلته هم ځان خوندي نه بولم.
د جرمنی حکومت ژمنه کړې چې له اوکراین سره د نورو 200 میلیون ډالرو مرسته کوي. د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې نور راپورونه هم راسره اوریدلای شي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپورونه په داس حل کې چې د ژمي په درشل کې هوا په تیرا د شپې له خوا سړېږي، دا ویرشته چې د هرات ولایت د زلزله ځپلو سیمو خلک له روغتیایي ستونزو سره مخامخ شي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د زلزله ځپلو سیمو خلک لا هم په دوامداره ویره او نارامۍ کې ژوند کوي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
په هرات کې تیره شپه د تودوخې ټیټه درجه د سانتیګراد 10 درجه وه او اټکل کیږي چې نن بیګا به 8 درجو ته راولویږي. پرون په داسې حال کې چې د هرات پر زلزلې 2 اونۍ واوښتې، د روغتیا د نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او د افغانستان څانګې پر ایکس شبکې ولیکل چې د زلزله ځپلو سیمو خلک تر اوسه هم په دوامداره ویره او نارامۍ کې ژوند کوي. ډبلیو ایچ او په یو ویډیویي راپور کې ویلي دی چې د دې سیمې د خلکو د زیانونو لیدل زړه ماتوي. پر راپور کې د انجیل ولسوالۍ د چاهک کلی یادونه شوې چې د چم گاوند له 2 نورو کلیو سره په بشپړ ډول ویجاړ شوی دی. په ویډیو کې دا کوچنی کلی چې د ډبلیو ایچ او د راپور له مخې یوازې 1250 کورنۍ پکې اوسیږي لیدل کیږي چې لری او نږدې یوازې کنډوالې پکې ښکاري. دا کلی د اکتوبر په 11مه په 2مه زلزله کې ویجاړ شو، خو له نیکه مرغه هیڅ تلفات نه درلودل، ځکه د اکتوبر د 1مه زلزلې خلک ویرولي وو او ټول له خپلو کورونو بهر اوسېدل. دوی تر اوسه بهر اوسي ځکه نور نو کورونه نه لري. په هرات کې که څه هم ورځې تودې دي، خو د هغو کورنیو لپاره چې ماشومان لري او شپه له کوره بهر په آزاده فضا کې تیروي، دا کار روغتیایي ستونزې رامنځته کولای شي. د هرات ولایت اوسیدونکو فریبا چې د زلزلې له کبله خپل کور ویجاړ شوی او په آزاد فضا کې شپې سبا کوي، ازادي رادیو ته ویل چې د هوا له سړېدو سره دا او د کورنۍ غړي ناروغان شوي دي.
حمزه اوس مې په سر درد دی، بدن مې خوږیږي، پزه مې بند ده، ستونی مې درد کوي، په ټوله کې سامان شم ګرځېدای، د وینې فشار مې ټیټ دی. د څه لپاره؟ ځکه چې د شپې لخوا هوا سړه ده، د یخنۍ له امله نه شو کېناستای.
راپورونه وایي چې په دې وروستیو کې د هرات ښار په ترقی پارک کې د زلزله ځپلو په یوه خیمه کې یوې زړې ښځې د سړې هوا له کبله سا ورکړه. د ملګرو ملتونو د شمیرنو له مخې په هرات کې د وروستیو زلزلو له کبله 1500 کورونه ویجاړ شوي او 1000 نورو ته سخت زیان اوښتی دی. د دې شمیرنو په اساس 1450000 کسان زیانمن شوي چې 2500 امیدواره مېرمنې هم پکې دي. همداراز د زلزله ځپلو سیمو شاوخوا 580000 اوسیدونکو لپاره د صحي خدماتو شبکه سخته زیانمنه شوې او زلزلې 40 صحي مرکزونه ویجاړ کړي دي.
و مورنل په داسې حال کې چې د ژمي په درشل کې هوا په تیره د شپې له خوا سړېږي، دا ویرشته چې د هرات ولایت د زلزله ځپلو سیمو خلک له روغتیایي ستونزو سره مخامخ شي. ازادي رادیو ته غواګیاس کا فیسبوک، انستګرام او هم دا ډول ایکس شبکې کاروي، نو کولای شي په دې شبکو کې هم د ازادي رادیو پانی پیدا کړئ، تعقیب کړئ او هغه راپورونه او خبرونه چې خبريږي له دې لارې هم تاسو ته ورسیږي. د مخکینی افغان حکومت سرتیری چې اوس مهال په پاکستان او ایران کې دی وایي کبیر ته افغانستان ته ولېګل شي د مرګ له ګواښ سره به مخ شي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې له ایران او پاکستان څخه په زور د کډوالو ایستلو پر مهال به دوی هم بیرته افغانستان ته ستانه کړل شي. د طالبانو د حکومت ویان په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو په تېره کې دوی د عمومي بخښنې خبره کړې و خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما بیا په خپل وروستي راپور کې چې د روان کال د وږې میاشتې په 16مه نیټه یې خپور کړ، د پخواني حکومت د امنیتي چارواکو او ځواکونو د غیر قانوني وژنو د 228 پیښو د ثبت خبره کړې وه. نور جزئیات په دې راپور کې.
له پاکستان او ایران څخه په زوره د کډوالو د ایستلو په ډله کې هغه افغانان هم شامل دي چې د تیر جمهوري نظام په پوځي لیکو کې دندې درلودې. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د پناه اخیستلو په نیت یادو هیوادونو ته تللي دي او که بیرته افغانستان ته ستانه شي نو له امنیتي ګواښونو سره به مخ کیږي. د تیر جمهوري نظام د ملي پوځ د لیکو یو سرتیری چې پاکستان کې کډوال دی او نه غواړي نوم یې راپور کې یاد شي وایي افغانستان کې تر څارنې لاندې دی او که ستون شي نو آن د مرګ له ګواښ سره مخ کیدای شي.
زه د تیر نظام یو پوځي وم، ما هلته د خطر احساس کاوه. راغلم پاکستان ته، دلته هم ځان خوندي نه بولم. د ویزې موده مې پای ته رسیدلې. که ما افغانستان ته بیرته واستوي هلته مې ځان په خطر کې دی. زه 100% هلته تر تعقیب لاندې یم.
نوموړی وایي سره دې چې امریکا کې د پناه اخیستو رسمي پروسې ته نوملیکنه هم کړې خو د دوه کلونو په تیرېدو سره یې هیڅ ځواب نه دی ترلاسه کړی. دغه شان د تیر جمهوري نظام د ځانګړو ځواکونو یو سرتیری چې دی هم په ایران کې کډوال دی هم ورته اندېښنه لري. نوموړی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ازادۍ راډیو ته وویل
زه
د تیر حکومت د ځانګړو امنیتي ځواکونو له بریدملانو څخه یو تن یم. د امنیتي ستونزو له امله چې هلته راته پیښې شوې بله هیڅ لاره نه وه. ناقانونه راغلم ایران ته، اولادونه مې اوس هم په افغانستان کې دي. له ډېرو ستونزو سره مخ یم. دلته د سفارت له لارې هڅه کوم چې پاسپورټ ترلاسه کړم خو نه یم توانېدلی. که افغانستان ته بیرته لاړ شم له ستونزو سره به مخ شم، ځکه چې وطن ته مې خدمت کړی. زړه مې درد کوي، هیڅ نه شم ویلی.
دا چې افغانستان کې د تیر نظام د امنیتي سرتیرو ژوند څومره خوندي دی په دې اړه مو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد وپوښت. خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو نوموړي تر دې وړاندې ویلي وو چې د دوی مشر عمومي عفو اعلان کړی او د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د تیر نظام د ټولو سرتیرو ژوند خوندي دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان آزادۍ جبهې چې د طالبانو پر وړاندې وسلوال فعالیت هم کوي تیره یکشنبه پر خپله ایکس پاڼه ادعا وکړه چې طالبانو د لغمان ولایت دولت شاه ولسوالۍ کې د تیر نظام دوه امنیتي سرتیري په ډزو وژلي. د تیر نظام د امنیتي سرتیرو له لوري دا اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یونما په خپل وروستي راپور کې چې د روان کال د وږې میاشتې په 16مه نیټه یې خپور کړی ویل شوي چې د 2020 کال له اګست میاشتې راهیسې د 2023 کال د جون د میاشتې تر 10مې نیټې پورې طالبانو د بشري حقونو د سرغړونو له 800 زیاتې پیښې ترسره کړې دي. راپور کې ویل شوي چې په دې پیښو کې د پخواني حکومت د کارکوونکو او امنیتي ځواکونو غیر قانوني وژنې، په خپل سر نیول، ربړونه، ناوړه چلند او ګواښونه شامل دي. یاد راپور کې چې د پخواني حکومت د وسلوالو ځواکونو د کارکوونکو او د غړو پر وړاندې د بشري حقونو سرغړونې په نوم خپور شوی ویل شوي چې د پخواني حکومت د امنیتي چارواکو او ځواکونو د غیر قانوني وژنو 213 پیښې ثبت شوي دي چې د یونما په وینا یو شمېر یې لومړی نیول شوي او بیا توقیف ځای ته له لیږدولو وروسته وژل شوي دي. هغه مهال د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد یاد راپور له حقیقته لرې بللی و او ویلي وو چې د غچ اخیستنې ځینې شخصي او نامعلومې قضیې د حکومت د اړوند ارګانونو لخوا په جدي توګه څېړل کیږي چې شمېر یې محدود دی. د پاکستان حکومت یو میاشت ټول غیر قانوني کډوالو ته مهلت ورکړی و چې دغه هیواد پرېږدي. دا مهلت د اکتوبر په وروستۍ نیټه پوره کیږي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د هلمند ولایت اوسیدونکي وایي لایوې خو په دغه ولایت کې د خزینه ډاکټرانو شمیر کم دا حکومې چشته هم د دوی په خبره ډېرې غیر مسلکي دي. دوی وایي سره له دې چې دا ډاکټران یې څو چنده اضافه پیسې ترې اخلي خو د ناروغانو درملنه یې ورسره نه کیږي. دوی غوښتنه کوي چې روغتیایي مسؤلان دې د یادو ډاکترانو کتنځایونه وتړي او مسلکي ډاکترانې دې ورته پیدا کړي. د هلمند خلک داسې مهال په دې ولایت کې د خزینه مسلکي ډاکترانو د نشتوالي خبره کوي چې طالبانو له واکمنېدو وروسته لومړی نجونې له ښوونځیو او بیا یې له پوهنتونونو څخه منع کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د هلمند ولایت وېستونکو د شزنه ډاکټرانو له فعالیتونو شکایت لري او ادعا کوي چې اکثره غیر مسلکي دي او د دوی د ناروغانو درملنه نشي کولای. د نوموړي ولایت یو وېستونکو زبی ولاوي په یاد ولایت کې د مسلکي ډاکټرانو شمیر کم دی.
ډیر پاته ولایت پر دغه سبب باندې د ډاکټرانو پر سبب باندې زموږ سره بس د زموږ په ولایت کې زنانه ډاکټران نهسته. ډیر کمی دغه سیم موږ مرزان ورولو پیسې را سواخي پیدا نه ورسره کیږي. وروره په د نور منټکو کې په د نور ولایتو کې شش ډاکټران نهسته او زموږ ولایت سیدی ډیر خور ولایت دی د ډاکټرانو پر برابر باندې.
د یاد ولایت وستونکو وای غیر قانوني معالجه او درملنه خلکو ته په زیان تمامیږي. د دغه ولایت یو بل وستونکو ولی ولا آزادۍ روډي ته وویل شزنه ډاکټران له خپل فیس څخه زیاتې پیسې اخلي چې دوی وس پرې نه رسیږي. دوی وای خپل مېرمنې څو وارې شزنه ډاکټرانو ته بیولې او په درملنه زیاتې پیسې لګولې خو درملنه نه ده شوې.
زنانه ډاکټرانی خو نه ستاسو مشتز په وطن کې د شخصي ناس چې دا چې زنانه ورولې انډوالن یا په تداوی پیژنې په دوا پیژنې دوا سمور کوي مرزي یا وایي دا بل شی ورکی موږ ورغلی شخصي ډاکټران ته دوا را کړی د انجی پی سي د ما 1500 1500 غوانی غوړي چې دوا را واخو 2000 2500 3000 راایي کی موږ د جې ور چانل لرو چې موږ د دوا را واخو موږ غواړو چې خپل وطن ته خپل ملک ته خدمت کوو. په حقیقت سره مانانم د اسلام را باندې پروتي بایش دی خپل وطن ته داسې ډاکټران راوړي چې زدکړه کړي نه نه زدکړي دا ملي ارزو ده د مشران.
په هلمند کې یو شمیر طبي کارکونکي هم وایي چې روغتیا پالان باید خلکو ته د عامه روغتیا وزارت د طبي قوانینو پر وړاندې کې روغتیاي خدمتونه وړاندې کړي. له هغه پرته خپل سر مالجه د ولس په زیان ده. د دې ولایت یو بل وستونکو محمد ولی وایي د شزینه مسلکي ډاکټرانو نشټوالي دوی له سختو ننګونو سره مخامخ کړي دي.
ډاکټران خو اول دواره د سي ډاکټراني ګرسر کې زمر په ټول افغانستان کې نسته چې هغه دی رسیدلې ډاکټراني ډیر تعلیم کړی یا ډیر تجربه لري. داسې ډاکټراني خو اول نشته په ټول افغانستان کې نسته. خو بیا هم په دې لمن کې چې ډیر ډاکټراني ډیر کمزوري دي خلکو چې د زنانه مریضان ورستلې د ګټ پر ځای باندې تاوان ورته کړی. نو د دولت سمیدا خایشت دي چې ډاکټرانو ته ډیر پام لرنه وکړي. ډیر خلک پلچکړي دي ډیر خلک وژلي دي.
هڅه مو کړه چې په دې اړه پر هلمند ولایت د واکمنو طالبانو نظر هم واخلو خو هغوی زموږ تلیفون جواب نه کړ. پر افغانستان د طالبانو د دوم ځل واکمنۍ لپاره ورسته لښپګم ټولګي پورته تر پانتونونو د انجنونو پر وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د یاد ولایت وستونکو له دې وړاندې پر طالبانو غږ کړی وو چې د انجنونو پر مخ د خوندزو دروازې خلاصې کړي.
و مورید له هلمند څخه راپور چې هلته د خزینه ډاکټرانو د نشټوالي او هم د ډول د غیر مسلکي تو پړې شکایتونه شوي وو. د جرمني حکومت ژمنه کړې چې له اوکراین سره د نورو 200 میلیونو ډالرو مرسته کوي. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ویلي چې ترکیه به په راتلونکو څو ورځو کې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه د بحث لپاره د مالتا په غونډه کې ګډون وکړي. مالتا به د روان اکتوبر میاشتې په 28مه او 29مه د اوکراین د سولې د خبرو کوربه وي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د اوکراین د بیا رغونې د چارو لپاره د جرمني د حکومت کمشنر یوخن فلاسبرت اوکراین ته د خپل وروستي سفر پر مهال ژمنه وکړه چې جرمني به په اوکراین کې د پوهنې، روغتیایي چارو، د څښاک د پاکو اوبو د برابرولو او د بیا رغونې د چارو لپاره له دې هیواد سره د 200 میلیون یورو بل مرسته وکړي. د جرمني خبری آژانس ډی پی ای د جرمني د مرستو او اقتصادي پرمختګ د وزارت په حواله راپور ورکوي چې پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل لپاره جرمني له اوکراین سره په بیلابیلو برخو کې شاوخوا 1 میلیارد یورو مرسته کړې. لبلې خوا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تر ټلیفوني خبرو وروسته وویل چې ل خپل ترک سیال سره په مالټا کې د سولې د فورمول د مذاکراتو د بل پړاو په اړه خبرې وکړي. دروان کال په پایل کې د سعودي عربستان په جدې ښار او د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې لورته غونډه وروسته ټاکل شوې چې مالټا به د اکتوبر په 28مه او 29مه د اوکراین د سولې د خبرو کوربه وي. ښاغلی زلنسکي وویل چې ترکیه به د مذاکراتو په دې پړاو کې ګډون وکړي او خپل ځواکمن غږ او دریز بنړیوالو ته وخی. زلنسکي پر خپل ټلګرام پڼه لیکلی چې له اردوغان سره په پرونیو خبرو کې د اوکراین د سولې پر فرمول سربیره د غذایی امنیت او د منځني ختیځ پر اړوندو مسایلو هم خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د 2022 کال د فبروري پر 24 پر اوکراین د روسیې لخوا پیل شوی بې دلیله یرغل لا هم دوام لري او اوکراینی چارواکو پرون هم راپور ورکړ چې د اوکراین د جنوب او ختیځ په ځینو سیمو کې د روسیې په توپچی او هوایی حملو کې نورو ملکی وګړو ته هم مرګ ژوبلا وخته ده.
له خبرونو ور اخوا
په دې برخه کې هم څو راپورونه درته لرو. خو رغم مخکې د افغانستان په اړه د نړۍ د مطبوعاتو مهم ټکي دا چې څه لیکلي لنډیز مخام کار اوروي.
واشنگتن اگزامینر رسپانی له پاکستان څخه د افغان کډوالو د جبري استلو مسلې ته پام کړی دی او په دې برخه کې د یو شمیر امریکایي چارواکو وروستۍ څرګندونې یادې کړې چې له پاکستاني غوښتي د هغو افغانانو له جبري استلو دې ډډه وکړي چې د طالبانو د حکومت له ویرې د هیواد ته ورغلي او یا د امریکا په شمول نورو هیوادونو ته د کډوالۍ کیسونه څېړل کېږي. ورسپانې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له خولې ویلي چې دوی د افغان کډوالو د استولو په اړه د پاکستان پر اعلان اندېښمن دي او وضعیت له نږدې څاري. ورسپانې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله دا هم ویلي دوی د هغه افغانانو د قضیو څېړنې ته ژمن دي څوک چې امریکا ته د کډوالۍ په شرایطو برابر دي. لیکنه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په حواله زیاتوي هغه افغانان چې امریکا ته د کډوالۍ په شرایطو برابر دي هغوی ته به د پاکستان ویزی ورکړل شي چې ورسره به د پاکستان څخه په لومړي پړاو کې د جبري استلو مخنیوی وشي. پاکستانی چارواکو په دې هیواد کې څه باندې 1,000,000 هغه افغانانو ته چې دغلته د استوګنې قانوني اسناد نه لري خبرداري ورکړې چې د روانې اکتوبر میاشتې تر پایه پورې د پاکستان څخه ووزي کنه په زور بل دې هیواد څخه وایستل شي. د ډیپلوماټ خبرونه د افغانستان د هغه کنګل شوی پانګې په اړه لیکنه خبره کړې ده چې واکته د طالبانو لرستو وروسته د امریکا متحده ایالاتونو کنګل کړي. په دې اړه په ډیپلوماټ کې د خبرې شوی لیکنې سرلیک ته کال تیر شو د افغانستان میلیارډونه پانګ لا هم سویس کې پراته ده. د لیکنې په یو برخه کې پر دې پانګې د څار د ډلې د غړي افغان تبري امریکایي شامې راوی لخلي ویل شوی په سویس کې لپاره دې پانګې څخه کچېری تادیات کیږي هغه به د بشري مرستو لپاره نه وي پر ځای به دا پیسې د افغانستان د مجموعي اقتصادي ثبات لپاره وکارول شي. د لیکنې لیکوال وایي دا پنګه قسم وکارول شي کېدای شي د افغانانو پر ورځني ژوند اغیز وکړي. ښاغلی مهرابي ویلي اړتیا ده چې دا پنګه د همدې هدف لپاره چمتو اوسي. د طالبانو په بیا واکمنیدو د افغانستان بانک 1,000,000,000 ډالر د نیویارک په فدرالي احتیاطي بانک او پاتې نور 2,000,000,000 ډالر اروپا کې کنګل شول. په امریکا کې دا کنګل شو پیسو نه مې برخه د امریکا د ولسمشر جو بایدن په امر په سویس کې د امانت یو صندوق ته واستول شو. پاتې برخه چې لومړی سر کې د 2001 د سپتمبر د ولسمې پیښې د قربانیانو کورنۍ ته ځانګړي بلل شوی و لا هم له امریکا سره د ځکه د نیویارک یو قاضي د سپتمبر د ولسمې د قربانیانو کورنۍ ته د غرامت په توګه د افغانانو د دې پیسو ځانګړي کول رد کړل.
غزنی ته یو ځل بیا استرالیا، هندوستان، انګلستان، آیرلند، فنلند، چکسلواکیا او ځینو نورو هیوادونو څخه تر یو درجن زیات بهرني سیلانیان ورغلي. په دغه ځای کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست ته ګرځندوی عمومي مدیریت چارواکي وایي د تیرو شلو کلونو په پرتله سږ کال زیاتو بهرنیو سیلانیانو غزنی ته مخه کړې. دوی وایي دغه سیلانیان د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه ورغلي چې ډیری برخه یې خزیدي. نور حال په دې راپور کې
دا غزنی شار شمال ختیځ لور د فوټبال ګراوند شاته د سردار غونډۍ په لمن کې دلته په ځو ځو اسپاندو کې شاوخوا یو 10 کلن ځوان او تر څنګ یې یوه 25 کلنه میرمنه چې اوږده عربي کندرۍ اغوستې روان دي. دوی د فلپین هیواد اوسیدونکي بهرني سیلانیان او سردار غونډۍ ته خیځي. دا د هغه دیار لستنه بهرنۍ سیلانیانو لشمیر څخه دي چې 13 ورځ د استرالیا، هندوستان، انګلستان، ایرلند، فلپین، چکسلواکیا او ځینو نورو هیوادونو څخه غزنی ته تللی وو. په دغه سیلانیانو کې 3 تنه یې ښځې او پاته نور لستنه یې نارینه وو چې له ځینو تاریخي ابدو څخه لیدنه وکړه. بین د دغه سیلانیانو له جملې څخه یو دی. دی له استرالیا څخه افغانستان ته راغلی دی. بین وایي ما د افغانستان ته له راتګ څخه زیات خوند واخیست. د دې ځای خلک اوبو، هوا او خواړه ډیر خوندور دی.
Amazing country to visit.
Da hewat bil shaka hawa se nade kumchi mug porasane ke uridal har cha ba wail chi dir khatarnak de khumug dir kha tajruba ularala khalak dir khadi aw hame khwaro aw tarikhi zaina dir pazl puri di
and the historical sites are amazing to visit as well.
شاغله بن زیاتوی د افغانستان هر څه خوشتي خو لوی لار او سړکونه ډیر مات مات او زورون کړي. په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي د تیرو شلو کالو په پرتله سږ کال زیاتو بهرنیو سیلانیانو غزنی ته مخه کړې ده. دوی وایي دغه سیلانیان د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه راغلي چې ډیری برخه یې ښځې دي. په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتک وایي په روان کال کې تر اوسه پورې دغه ولایت ته 211 تنه بهرني سیلانیان راغلي او له ډیری تاریخي ابدو څخه لیدنه کړې ده.
په 1402 مریز کال کې د غزنی ولایت ته د بهرنیو سیلانیانو راتګ ډیر شوی دی. تر دم غړي پورې موږ تقریبا 211 کسه بهرني سیلانیان لرو چې ډیر لس کسه یې همدانن د غزنی ولایت راغلي وو. له بل حصار مناروسي می او سردار غونډي څخه یې لیدنه وکړه. دوی له فنلند، استرالیا، هندستان او ایرلند هیوادونو څخه وو.
که څه هم سې ځینې کسان د دغه سیلانیانو را تک ته د شک په سترګه ګوري او وایي هسې نه چې د سیلاني په جامه کې جاسوسان ووسي، خو بیا هم غزنی د بهرنیو سیلانیانو لپاره یو تاریخي ولایت دی.
په نورستان کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلان وایي د پارون اړوند ماندې او پشکی کلیو ته د پوخ او اساسي پل د جوړولو چارې پیل کړې. یاد پل به 20 متره اوږدوالی ولري او ورته څه باندې 11 میلیونه افغانۍ ځانګړې شوې دي. د جوړېدونکي پل سره به د پشکی او ماندې کلي د عمومي سړک سره ونښلول شي. پخوا دغو کلیو ته د سیند پر سر د لرګیو دوه پلونه جوړ شوي وو چې ډېر وخت به ترې د موټرو د پرېوتو ویره هم موجوده وه.
د نورستان د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي د یاد ولایت په مرکز پارون کې د 20 متره اوږد او کانکریټي پل جوړولو چارې د مالی وزارت په بودیجه پیل کړې دي چې ورسره به دوه لوی کلی عمومي سړک سره ونښلول شي. د یاد ریاست مشر مولوی احسان الله احمد د نوي جوړېدونکي پل د ځانګړتیاو او پرې د کېدونکي لګښت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ماندې او پاشکی کلیو لپاره څه باندې 11 میلیون افغانۍ په ارزښت 20 متره اوسپنیز کانکریټي پل جوړولو چارې د نورستان ولایت محترم والی صاحب په حضور کې افتتاح شو. د دغه پل قرارداد د یاد کلی انکشافي شورا سره لاسلیک شوی دی. د دغه پل په جوړولو سره به د ماندې او پاشکی کلی د عمومي سړک سره وصل شي. د یاد پل ټول بودیجه د مالی وزارت ورکوي.
ځای اوسیدونکي وایي د ماندی او پشکی کلیو ته پخوا د لرګیو دوه پلونه جوړ شوي وو چې ډیری وختونه په ځانګړي ډول د ژمي او واورو موسم کې به د موټرو له تګ وتلي وو او تل به ترې د موټرو پرېوتو ګواښ موجود و. د نورستان مرکز پارون کې د ماندی او پشکی دوه کلیو ته چې په دواړو کې په سلګونه کورنۍ ژوند کوي په داسې حال کې پوخ پل جوړیږي چې په نورستان او کونړ کې سندونو او خوړونو ډېرې کلی او سیمې له یو بل جلا کړې دي او لامل یې خلک ستونزې ګالي.
اوس په واورئ چې سپوږمۍ ته د تلونکو کسانو لپاره ځانګړی ټوکر اختراع شوی.
سپوږمۍ ته د تلونکو انسانانو لپاره د امریکا په متحدو ایالتونو کې ځانګړی ټوکر اختراع شو. دا ټوکر چې د هوایی د پاسیفیک پوهنتون څېړونکو جوړ کړی د سپوږمۍ د دوړو او لړې مخه نیسي. د سپیس وی پانی د راپور له مخې د هوایی پاسیفیک پوهنتون څېړونکو د دې ټوکر لومړنۍ نمونه جوړه کړې او په دې خاطر ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې $50,000 مخکې تر مخکې ورکړي دي. د دوی له لوري جوړ شوی ټوکر له الکتروستاتیک انرژي کار اخلي چې د سپوږمۍ د دوړو د مخنیوي خاصیت لري او نه پرېږدي چې د ستورمزلي جامو ته تیزې ذرې زیان واړوي. دا نوی ټکنالوژي لک مست نومیږي او هدف پر حقوق ستونزو برلاسه دی چې ستورمزلی په 1968 او 1970 لسیزه کې د ناسا د اپولو د ماموریتونو په لړ کې ورسره مخامخ وو. هغه مهال تیزو دوړو او غبار د اپولو باډۍ ته زیان واړاوه او د ستورمزلو جامې سره ونښلولې. له همدې کبله د ستورمزلو لپاره د نویو جامو جوړول ډیر مهم ګڼل کیږي. ناسا غواړي د ارتمیس پروګرام په وسیله په 2015 یا 2016 کې سپوږمۍ ته بیا ستورمزلی واستوي. د ستورمزلو لپاره د ځانګړو جامو جوړېدا د ارتمیس له پروګرام سره مرسته کوي.
درنو اوریدونکو پښتو نیم ساعت خبری مجله هم دومره وا. همکار مو جاوید فیضی راغلی چې په دریجه به خبری مجله تاسو ته وړاندې کړي. فیض صاحب.